د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلام نومې و منئ سهار مو په خیر دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن دا اتوار یا یکشنبې ورځ د 2019 میلادي کال د مې 15 نیټه ده وخت په مومندو او زیارت کې د سهار 6 بجې په کونړ او زابل کې د سهار 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مې د 4 نیټه د مخصوصه 9 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده د نیمې غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته محرکلای کوم لمړی په مخړی د خبرونو سرټکیو ته د پاکستانی چارواکو او آی ایم ایف د استازو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او ویل کېږي چې پاکستان ته له شپږ تر اته ارب روپیو پور ورکولو باندې به را روانه اونۍ هم خبرې کېږي د سریلنکا پوځي چارواکي وایي هغو ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 21 پر کلیساو او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل هندوستان ته د روزنې لپاره سفرونه کړي وو او د افغانستان په کونړ کې د داعش وسلوالو پر روزنیز مرکز د ناټو د بی پایلوټ الوتکې په برید کې د شاوخوا 500 تنه داعش وسلوالو د وژلو دا وسوې ده چې ویل کېږي پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د پاکستانی چارواکو او د پیسو د نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف د استازو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې دي په دغو خبرو کې د پاکستان د ټولو صوبو د خزانې وزیرانو ګډون کړی او د آی ایم ایف استازو ته خپل اقتصادي پلانونه بیان کړي دي او د آی ایم ایف چارواکو ورته سپارښتنه کړې چې په ټیکسونو کې زیاتوالی راولي د پاکستان د خزانې وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د آی ایم ایف استازي پاکستان ته له شپږو تر اتو اربو روپیو پورې د پور ورکوي ولو پاړه د دې هیواد له چارواکو سره مذاکرات کوي د آی ایم ایف پلاوی د اپریل 9 د پاکستان په سفر دی چې تر اوسه ورسره پر تکنیکی مسایلو خبرې کړې او راتلونکي اونۍ به د پالیسۍ پر چارو غږیږي چې تمه د پاکستان د ورکوونکي پور پر اندازه او اقتصادي اصلاحاتو پکې همغږي پیدا شي د سریلنکا پوځي چارواکي وایي هغو ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 21 پر کلیساو او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل هندوستان ته د روزنې لپاره سفرونه کړي وو د سریلنکا د پوځ مشر لیفټیننټ جنرال مهیش سنانیاکی بی بی سی ته په یوه مرکه کې ویلي دغه بریدګر د هند تر ولکې لاندې کشمیر بنګلور کیرالا او د هند ځینو نورو ځایونو ته سفرونه کړي وو چې وایي یو مقصد یې له بهرنیو تندرو ډلو سره اړیکې جوړول وو د هندوستان هندو ورځپاڼې یوه اونۍ مخکې کې د سریلنکا د اعلی پوځي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د کولمبو د بریدونو پلانونکي زهران هاشم ډېره موده په هند کې تیره کړې وه د کولمبو پر کلیساو او هوټلونو په وروستیو خونړیو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو چې ذمهوارې یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا حاضره ده چې د افغانستان د جګړې ټولې خواوې وسله پر مځکه کښېږدي خلیلزاد دا خبره تېره ورځ په یوه ټویټ کې وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي د هرې سولې په نتیجه کې ټولې خواوې وسله پر مځکه کښږدي ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي چې د سولې پروسې نتیجې ترلاسه شي او دا د دوی اخلاقی ذمواری هم وی وای موږ دې کار ته تیار یو خلیلزاد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې مشاورتي لویې جرګې د فوري او دایمي اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو رد کړه د امریکې د دفاع اداره وایي چین په لټه کې دی چې د خپلې سرمایه‌کارۍ د خوندي کولو لپاره د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پوځي اډې جوړې کړي د ګارډین ورځپاڼې د خبر له مخې پینټاګان کانګرس ته په خپل کالنی رپورټ کې ویلي چین غواړي د پاکستان په ګډون په هغو هیوادونو کې پوځي اډې جوړې کړي چې اوږدمهاله اړیکې او ګډې ستراتیژیکې دلچسپۍ لري رپورټ وایي کېدای سي ځینې نور هیوادونه د چین د دې کار مخه ونیسي ځکه چې وایي هغوی نه غواړي د چین پوځ په نورو هیوادونو کې مستقلې اډې ولري چین تر اوسه یوازې په افریقایي هیواد جیبوټي کې پوځي اډه لري د افغانستان د ختیځ کونړ ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اړوند په دیګل سیمه کې د داعش وسلوالو پر روزنیز مرکز د ناټو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې پکې ګڼ شمېر داعش وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم وایي تېره ورځ په دې هوایي برید کې د داعش ډلې د یو تن عمومي قمندان اسماعیل په ګډون شاوخوا 50 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. ویاند وایي په وژل شویو کې ازبک او پاکستاني وسلوال هم شامل دي. په بلوچستان کې د بشري حقونو ادارې ویلي په ایالت کې د بشري حقونو سرغړونې اوس هم روانې دي او یوازې په 13 اپریل میاشت کې په دغه صوبه کې 88 تنه له عدالتي امر پرته نیول شوي او بې درکه کړل شوي دي. د بلوچ هیومن رایټس ارګنایزیشن مشرې طیبه بلوچ تېره ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونو د عامو خلکو ژوند خراب کړی دی. طیبه بلوچ دعوه کړې چې 13 میاشت امنیتي عسکرو په زور 88 تنه له بېلابېلو سیمو په جبري توګه پورته کړي او نامعلومو ځایونو ته یې وړي دي. وایي په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزیا لنګو د بشري حقونو د دې ډلې دعوه رد کړې خو وایي 13 میاشت د مکران په ساحلي سیمه کې د یو بس څخه د مسافرو کوزولو او وژلو تر پیښې وروسته امنیتي ادارو د پلټنو او شک په بنیاد ځینې خلک نیولې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا حاضره ده چې د افغانستان د جګړې ټولې خواوې وسله پرمځکه کښېږدي. خلیلزاد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې مشورتي لویې جرګې د فوري او دایمي اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو رد کړه. نور تفصیل زموږ د همکار نصیر کاکړ په رپورټ کې.
زلمی خلیلزاد دا تازه بیان په داسې وخت ورکړی چې تېره ورځ افغان طالبانو د نوموړي د وسلو د غورځولو د بیان په جواب کې ویلي و چې طالبان وسلې نه غورځوي. د شنبې یا خالی پر ورځ په خپل ټویټ کې زلمی خلیلزاد لیکلی د سولې خبرو اترو په پای کې به ټولې ډلې وسلې غورځوي. ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي چې د سولې د پروسې نتیجې ترلاسه سي او دا د دوی اخلاقي ذمواري هم وي او دا چې موږ دغه کار ته تیار یو. ښاغلی خلیلزاد دوه ورځې وړاندې هم د ټویټر له لارې ویلو چې د طالبانو سره د خبرو ورستۍ ناسته پیل کولو په وخت کې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانان چې د دوی یعنی د طالبانو ورونه او خویندې دي د دې جنگ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلو دا وخت چې وسله وغورځول سي، تشدد ودرول سي او امن ته غاړه ورکول سي. نوموړی دا مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو د شپږم پړاو لپاره په دوحه کې دی. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې پر ورځ خلیلزاد ته جواب ورکړی او ویلی دی چې خلیلزاد دې زموږ د وسلې د غورځولو خبره هېره کړي. طالب ویاند ویل غوره خبره به دا وي که چیرې د تصور پر ځای امریکایي استازی د کابل حکومت لپاره د نور انساني او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دې مزکنی حقایق ومني. رویټرز خبری اداره وایي خلیلزاد په طالبانو د سولې ژغ په داسې حال کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخته جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولي او یا د خپل اثر لاندې راوستلی دي. هم د شنبې یا خالی پر ورځ د افغان طالبانو ویاند سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته په یو پیغام کې ویلي چې په دوحه کې د امریکا سره روانو خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتلو په اړه موجوده فاصله یا لریوالی کم سوی دی. نوموړي ویلي په روانو خبرو اترو کې دواړه خواوې یعنی امریکا او افغان طالبانو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د ایستلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي دي کوم چې په افغانستان کې د 1300 کلونو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره یو مهم ګام کېدلی سي. خو نوموړي ویلي اخیری نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. دغه نوي وړاندیزونه څه دي؟ په دې اړه طالبانو ویاند نور څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو ځینې هغه غړو چې د سولې له پروسې څخه خبر دي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي وو چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د خپلو 14,000 عسکرو د ایستلو لپاره یو نیم کال وخت واخلي، خو افغان طالبان بیا غواړي چې دغه کار دې په شپږو میاشتو کې ترسره شي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر پر ځای کړی دي چې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه کوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو سره 15 ناستې کړي دي او دواړو فریقانو پکې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د انخلا او د ترګرۍ د مخنیوي په موضوعاتو د پرمختګ خبره کړې ده. طالبان تر دا وخته پورې د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه کوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د صدر اشرف غنی په غوښتنه ترسره سوې لویه جرګه کې په طالبانو د اوربند او په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستلو ژغ سوی، خو طالبانو د جرګې غوښتنې رد کړې دي.
بیا هم په افغانستان کې پاتېږو. د ناټو بی پایلټ الوتکو د افغانستان په کونړ کې پر داعش وسلوالو برید کړی چې ویل کېږي شاوخوا 50 وسلوال پکې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شامل دي. تفصیل یې له کابله د حقمل روان سادات په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت سیمه ییز چرواکی وای دی دی ولایت چپی درې ولسوالۍ اړوند د دیګل سیمه کې د دیش وسلوالو په روزنیز مرکز د ناټو بی پیلوټ الوتکې هوایی بریدونه کړي. د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم له امریکا غږ ډی وی سره په خبرې کې وویل چې تیر ورځ په دې هوایی بریدونو کې د دیش ډلې د یو قمندان اسماعیل په ګډون 340 تنه دیش جنگیالي وژل شوي دي.
معلومات تر اوسه پورې چې مونږ ته په لاس راغلي په دې کې د ازبک او پاکستاني وسلوالو په ګډون د داعش 340 تنه وسلوال دغه په هوایي بریدونو کې مړي دي. یو قمندان مشهور قمندان اسماعیل په نامه چې دغه مخکې القاعدې پورې تړاو لري د داعش ته وخته دغه بریدونو کې دغه مړي
دی. ولی بیان زیاته کړه د چپی درې دی د ګلسیمه باندې چې د داعش ډلې د روزنې مرکز پاکستان درلو د افغان ځواکونو د توپچی بریدونو لاندې هم راوستي وو.
د چپی درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د داعش په مرکزونو باندې توپچي بریدونه شوي چې په دغه بریدونو کې هم شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. سیمه کې اوس په دې کار دی چې هلته امنیتي ځواکونه کار کوي چې په هغه ساحه کې تصفیوي عملیه کړي.
داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړونده د دیګل هغه غرنیزه سیمه ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې پکې د طالبانو او داعش ډلو ترمنځ د شویو جګړو له امله شاوخوا 3,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او دا مهال د کونړ مرکز اسادآباد او د ولسوالیو مرکزي سیمو کې میشت دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
تاسو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبري خبرونه ته غوږ یاست. د پاکستان صدر عارف علوی د نړیوال مالیاتي فند په خوانی اقتصاد پوه ډاکټر رضا باقر د سټیټ بانک د گورنر په څوکۍ د ټاکلو منځوري ورکړی ده. نوموړی به تر درو کلو پورې په دغه څوکۍ کار کوي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر عارف علوی د نړیوال مالیاتي فند په خوانی اقتصاد پوه ډاکټر رضا باقر د سټیټ بانک د گورنر په څوکۍ د ټاکلو منځوري ورکړې ده. نوموړی به تر درېو کالو پورې په دغه څوکۍ کار کوي. په دې اړه د پاکستان د خزانه د ډیویژن نه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. دا په داسې حال چې تیره ورځ حکومت د سټیټ بانک گورنر طارق باجوا او د ایف بی آر چیرمین جان زیب خان د خپلو څوکیو نه لرې کړي وو. ډاکټر باقر په آی ایم ایف کې د مصر لپاره مشر استازی دی. دا معلومه نه ده چې د پاکستان د سټیټ بانک د گورنرۍ څوکۍ اخیستلو وروسته به نوموړی د آی ایم ایف سره کار کوي او کنه. ډاکټر باقر له کال 2000 راهیسې په آی ایم ایف کې د قرضو د پالیسۍ د څانګې مشري کوي. نوموړي د امریکا د وتلي یونیورسټۍ هارورډ نه ډیګري کړي او بیا یې د یونیورسټي اف کالیفورنیا نه په اقتصادیاتو یا اکنامکس کې د پی ایچ ډی ډیګري هم اخیستې ده. نوموړي د آی ایم ایف ترڅنګ په نړیوال بانک، ایم آی ټی او یونین بانک اف سویټزرلینډ کې هم کار کړی دی. د پاکستان د سټیټ بانک پخوانی گورنر طارق باجوه مطبوعاتو ته ویلي هغه ته د جمعې په ورځ هغه وخت د خپلې څوکۍ پرېښودلو امر وشو څه وخت چې هغه په اسلام آباد کې د آی ایم ایف د چارواکو سره خبرې اترې کولې، چې د وزیر اعظم د خزانې د سلاکار حفیظ شیخ تر مخه په دغو خبرو کې ډیر پرمختګ هم شوی. دا معلومه نه ده چې د دومره لوړې کچې اقتصادي افسران د خپلو څوکیو نه په لر کولو سره به د آی ایم ایف سره په روانو خبرو اترو ساسرات پریوزي. د نوموړي حفیظ شیخ نه چې وپوښتل شول چې د ایف بی آر چیرمین او سټیټ بانک د گورنر د خپلو څوکیو نه د لر کولو فیصله به ګنې په مارکیټ باندې بد اثرات ونه غورځوي، نو د وزیر اعظم د خزانې سلاکار حفیظ شیخ وویل مارکیټ د دوی په فیصلو او عملی ګامونو اړه لري، د دې ترڅنګ مارکیټ به د دوی اقتصادي پالیسیو ته هم ګوري. د جمعې په ورځ له خپلو څوکیو نه لر کړل شوو افسرانو په اړه د پاکستان مطبوعات وایي د وزیر اعظم عمران خان انتظامیه د دغو دواړو نه خوشاله نه وه. د سټیټ بانک گورنر طارق باجوه چې د دوه شتم گریډ افسر دی، یو ځل د ریټایر کېدو وروسته بیا د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار په دغه څوکۍ کېنولی وو چې حکومت یې د کار نه خوشاله نه و. همدغه شان د محصولاتو یا ایف بی آر د چیرمین جانزیب خان نه هم وزیر اعظم عمران خان او د خزانې پخوانی وزیر اسد عمر خوشاله نه و. او وزیر اعظم عمران خان خو څو واری ویلی وو چې جانزیب خان ډیره کمه پوهه لري او د ده په واکمنۍ کې د ټیکس په راټولېدلو کې ډیر کمی راغلی. په دغه کشاله پوه چارواکو مطبوعاتو ته ویلي سږ کال به ایف بی آر په ټیکس کې د تاریخ تر ټولو کم ټیکس ټولولو کیس جمع کوي، چې د یوې اندازې تر مخه نږدې 3.5 اربه روپۍ کمی جوړیږي. سرچینې وایي موجوده د خزانې سلاکار حفیظ شیخ د وزیر اعظم عمران خان همخیاله دی او د هیواد اقتصادي نظام کې به د یو غوره بدلون راوستلو لپاره ګامونه واخلي. د سټیټ بانک گورنر او د ای بی آر چیرمین دواړه د آی ایم ایف سره د اقتصادي پروګرام په ټاکلو کې مهم رول لوبوي.
د سریلانکا پوځي چارواکي وایي هغه ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 20مه پر کلیسا او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل د هندوستان بیلابیلو ښارونو ته څو ځله سفرونه کړي وو. وایي دوی هلته وسلواله روزنه هم اخیسته او له تندرو ډلو سره اړیکې جوړولې. تفصیل زموږ د همکارې منظر شهید په ریپورت کې.
د سریلانکا پاوز د ایستر په ورځ پر کلیساو او هوټلونو د بریدونو وروسته په لومړي ځل د ځانمرګي بریدګر په هکله ځینې معلومات ورکړي دي چې هند ته یې د روزنې او یا هم د نورو بهرني ډلو سره د اړیکو جوړولو لپاره په سفر تللی وو. سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک د بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي چې په حملې کې ښکیل کسان هند ته تلل، د هند تر ولکې لاندې کشمیر، بنګلور او کیرالا ته یې هم سفرونه کړي وو. حکومت یې وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیق جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه لري. داعش د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي، په کومو کې چې تر 300 څخه هم زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه اعداد عمق په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړي دي. د سریلانکا د دفاع وزیر هم پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغې ډلې ځې وژنې په تړاو یې 40 کسان نیولي دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناکه پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شوو شمیر په کې 310 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا لومړي وزیر رانیل ویکریم سنگ دا تایید کړه چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه له مخکې خبرداری ترلاسه کړی وو. د دغه هواد کابینې ویان راجیتا سینی راتنی خبري اعلان ته وویل دوی فکر نه کوي چې دا بریدونه دي د هغو ډلو له خوا شوي وي کوم چې په دې هواد کې ډیره دي بلکې د دغو بریدونو تر شا هرو مرو د نړیوالو ترهګرو شبکو لاس دی. د سریلانکا د 1.5 میلیون وګړو څخه 1.5 میلیون مسیحان دي چې دا د ټول نفوس 5% جوړوي. په داسې حال کې چې د دغو چاودنو اکثره قربانیان سریلانکایان وو خو 9 بهرنیان هم پکې وژل شوي وو. په دغو بهرنیانو کې 1 شمېر کسان د برتانیې او هندوستان وګړي هم وو. همدارنګه د یو ډنمارکي سوداګر 3 ماشومان هم پکې وژل شوي او د دې تر څنګ د آسترالیا یوه مور له خپلې 10 کلنې لور سره هم پکې وژل شوې ده. سریلانکایي جنرال مهیر سینانایک په خپلو خبرو کې بی بی سی ته په ډاډ سره ویلي چې اوس سیلګرو لپاره هیڅ کوم خطر نشته او سفر کولی شي. بلې لورې ته د روژې مبارکې میاشت د پیلېدو سره به په برتانیا کې پولیس د جوماتونو د امنیت په ټینګولو او ساتلو کې مرسته کوي، ځکه داسې اندېښنې شته چې ښایي د دغې میاشتې په اوږدو کې به پر جوماتونو بریدونه وشي. په نیوزیلند او سریلانکا کې له بریدونو وروسته اوس ځینې مسلمانې ټولنې د خپل خوندیتاب لپاره ډېرې اندېښمنې دي.
د وایس آف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA_DIWA.
د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د BHRO په نامه د بلوچستان او د بشري حقوقو یو تنظیم داوا کوي چې په بلوچستان کې اوس هم ځوانان په جبري توګه بې درکه کیږي. وایي یوازې په 13 میاشت کې 8 اویا تنه له بیلابیلو سیمو په جبري توګه وړل شوي چې وایي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان غړي طيبه بلوچي ادعا وکړه چې د اپریل په میاشت د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیاتو دوام درلودي. د دې له خلیصې د بشري حقوقو ستري سرغړونی را منست سوي دي.
ما اپریل 2019 کې مهینه می سکیورټي فورسز نه 78 افراد کو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ماورا عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا.
د 2019 د اپریل په میاشت کې امنیت خوندي ساتونکو 8 اویا کسان په جبري توګه باندې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه ونیول چې نامعلومه ځای ته وړي دي. په دوی کې 25 تر خوشی کړي دي او 35 لا تر اوسه پورې بې درکه دي. په بې درکه سو کې د تومب او د نصیر آباد نشځي او ماشومان هم شامل دي.
جبکہ بلوچستان بھر میں مختلف واقعات میں مختلف علاقوں سے 38 افراد مارے گئے.
پٹولا بلوچستان کی پبیلا بیلو مختلف پیشوں کے 78 کسان وجل سوی دی. سید اپریل پر دولا سما باندی پا دوی کی دازار گنج پسیم کی پا چاودانا کی شپوز ویست وجل سوی کسان ہم شامل دی او دا غداول دا چلور کسان و مڑی ہم ترلاس سوی دی چی پیجن گلوی ندا سوی تای بی بلوچی ویل چی دا اپریل پا میاس کی پا حب کی دیوی کورنی 80 تن ہم بیدرک سوی دی. دا بلوچو بشری حقوق لوری پر خبری رسنوی باندی ہم ستری نیوی کی وسوی.
صحافت کے مقدس پیشے سے منسلک پیشاوار صحافی بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کا مرتکب ہو کر اس صورتحال میں خاموش ہیں.
د صحافت لڅانګي سره اړه لرون کی خبری اعلان هم په بلوچستان کې چې بشری حقوق تر پښو لاندې کیږي او سرغړونې کیږي. خبری اعلان دلته پر خپل ذمہواری تر سره کولو کې پات راغلي دي. پر دې موضوع باندې دوی پټه خوله دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو د طیبې بلوچستان د بشری حقوقو دغه اداره د کړله او ویل چې امنیت خوندي ساتونکو شوزی لزانه سره نه دی وړي. د د په خبره چې د اپریل په میاشت کې د کوټي بازارګنجي او هلته او د مکران ډیویژن پر سایلی لوی لار باندې 14 مسافران له کوچو څخه راښته کړل سو. په دې دواړو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو په ضد باندې پلټنې پیل کړې دي. د دې په خبره چې د شک پر بنسټ باندې خلک نیولې دي. امنیت خوندي ساتونکو دوی تر درو میاشتو لزان سره ژوند چې کم څوک په جنایاتو کې ککړ نه وي بیا بار تر خوشی کوي. په بلوچستان کې لتیرو 15 کلو زخه دلته اړ خډه روان دی. امنیتی وازه ډیره کړکېچنه ده. بلوچ ملت پالای دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بې درک دي، خو حکومت بیا د بې درک سو خلګو شمیره ډیره کمه بیانوي. د بی ان پی مشر د کامی اسمبلی غړي اختر منګل ویلی وو چې درې سوک بې درک سوې کسان را خوشی سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
او سمې ورسته مرکه راخلو. په کراچۍ کې د تیر کال په جنوري کې د وژل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان مسعود وای د زوی د مقدمه اوریدنې د کراچۍ په عدالتونو کې کیږي، خو وای د هغه په وژنه تورن کسان آزاد ګرځي او له ده سره انصاف نه کیږي. د نقیب مسعود له پلار محمد خان مسعود سره د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی مرکه کړې ده.
محمد خان صاحب، تاسو ځوان کلن وژل شوي زوی نقیب مسعود او رواني په کراچۍ کې روان دي، تر دې مهاله په هغه کې څومره پرمختګ شوی؟
ما یو کال وشم زه په جمعه شل یا په میاشت یو ځل خو په هوایي ځونه کښې د نورو خلکې کرایه ځوان یې هم پرې کوم، خو چې دلته راشه د وسه تېرې خو کس له پیره مکمل ډولونه دی، خالي ازره دي پیسې دي، او دا د میر دشمن چې کوم دی کله کله د روحه نه شي وه ډېرې پیسې ته بیا یې چېغ طبیعت خروب دی. ته سره دېرش کسان څلوېښت کسان خوب بډي ګاډ وي، پولیس وي، ورسره ګاډي وي، دا پرایویټ خلک وي، یو تور چم جوړ کړو بیا زه چې کوټ ته درېم کوټ شننه کښېني یا مې پیوا کوټه شي کښېني بیا شي دانه نه وځي، بیا شي دانه نه وتل شي په کاتل شي هم دم کېدو په هغه کښې هم دم کېدو په خبره شي، بیا زه دا شیان چې دا سړی چې چوپرې ګرفتار نه شي د هغه پورې باید دمکی کو چای نه دی ا دما بچای دی ا نه دې پرېښودی دی نه دې هېرولی دی او نه ده خرڅولی دی چې خار کې کړو، بیا دنه دنه پښتون ووایې چې خو تا سکور چې وغواړه، بیا زه خو د سکور چې چې کېم ادرو وکړو نه پرې انکار کېږي، خو موږ سره خپله ځون کړی هم نشته دی، بیا د موږ سره د سکور چې د هڅه وسایل نشته دی، بیا د سکور چې د ساتلې هڅه وسایل نشته، ګنې سکور چې خو ماته راکوي. هم
دا دمکۍ کوم نویت دمکۍ وي او د چا لخوا درکړل کېږي؟
ګوره دمکۍ خو نورې داسې نه دي چې ما ته یې ټپک را وړلی، ټپک خو نشته در سره، هغه ته خو د ده سره سکور چیز وو، هغه په ما ډاجي نه نه کوو، خو په ادار شه په اتلل شه په قاتل کښې، خو ګوره د وکیل په بیانا کښې چې کېم دای پټه پټه در کوي دا د مې پوره غونډه دمکۍ دي. موږ تاسو پښتانه خو چې مړی وخلي چې سر د پسې کي هم بیا به هم پسې کي وي، هغه سر غږوي قرباني در کوي په نبادو ته دوی ته چې کوي یا قربان بیا منزل ته رسولی دا د یغه پورې اوس پرېښینه نه ده چې زه منزل ته ونه رسوم، خو که کوټې نه چار په وکړو چې څو پورې دا ګرفتار نه شي د یغه پورې د ده الا داسې وي چې کله دا ګرفتار شي دا کسو منزل ته رسي.
مصرف ذکر مو هم وکړئ چې تاسې چې وزیرستان نه کراچۍ ته ځئ 1200 کیلومتره لرې، نو تاسو پرې بلا مصرف راځي، لږ راته واضح کړه چې دا څومره مصرف تاسو کېږي چې کله تاسو له جنوبي وزیرستان نه کراچۍ ته دغه اورونو لپاره ځئ؟
ګوره زه د پېښور نه درېم کراچۍ ته، یې کراچۍ نه بیا درېم پېښور ته، او په تا کښې په ما دا پساد هم وشم درې څلور وره چې یو دوه وره پنځلسم تاریخ جز وروکړه، بیا زه وکیل را وغوښتله، بیا چې روغلي بیا د جز د لورې نه وو وکیل، بیا وویل چې یاره زه په تا معافي غواړم، ما غلطه وکړه پنځلسم به نه خو ته صحیح وې زه صحیح یم، خو جز ویلي دي خو اوس عدالت نه شته امیږې پوره، بیا مور دنې معافۍ خو ما ور غوړه، زه خو د مې پوره شګړې کېږم معافۍ مجرم غوري، ته زمو مجرم نه یې ته زمو وکیل یې، خو پنځوس شپېته زره روپۍ خارت وشه دا کسان وس پنځوس شپېته نه وسه او نیم سله زره پر دیکشه وسه، بیا په دغ سره زه درې څلور وره تللی یم، دوه وره په پنډې کښې بیا په تټ غوړ شوه، هلته دولس زره روپۍ موټر غوړي او بیا نوره خرچه غوړ شوې دي، یو ور پېښور ته لوړله او زه چې صابو پېښید وو صابونه بله ورځ صابو چې زه زه راغله زورې د انډیا جوز وویشت دل ایرپورټي نه وتړل شول
پنځلس پوره زره په مودا. محمد خان صاحب، تاسو یو طرف ته ژوند ته ورپېښو خطراتو یا دمکیو په حواله باندې خبرې کوئ، بل طرف ته معاش هم یادوئ چې تاسو دومره معاش نه لرئ چې تاسو له دې ځای نه کراچۍ ته لاړ شئ او هلته د زوی مقدمه وچلوئ، تاسو لپاره څنګه ممکنه ده چې دا اورونې په کوم ځای کې وشي، یا تاسو څرنګه کولای شئ چې هلته له اسانۍ سره تاسو د نقیب مسعود مقدمه چې دی هغه جنګولی شئ؟
زه داسې وایم چې پېښور هم پاکستان دی، اسلام آباد هم پاکستان دی، دیای خان هم پاکستان دی، کوکاتا جی تاروشی سے لشکی دمو تاکات ورا سی جی دا خواتا پخپل کور دا نو سینا پو کورتا پخپل کور شو کورتا نو رتی خارتا خانا شی کانی دو زرخ پارادی نری پی دی لشکی و موتا پر سولا چی بیا اسلام آباد رو بدل چی بیا حسایی دی انشاءاللہ دا دمو و دادو چې د پښتونخوا سترګو وچ تاول ته نه ورډرینی یا دښمن سترګو وچ غاول ته نه ورډرینی.
ډیره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړې.
ډیره مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.